سلامونه او ستوري مسیز عبد الحی کاکړ ما او تاسو مشال ریډیو اوري او سم د یوې ځنګړې مرکه وخت را رسیدلې دي د تل پسیر باندې زموږ همکار راشد خټک له یو لیکوال د بو شهر سره خبرې کړي راځي چې ورته وښیو
مخام خټک ته د پښتو کرکټون کې نستړی کې دونکو لیکوال وایي ځکه چې خغه په توتر سره هر کال یو یا دوه کتابونه چاپوي اگر چې مخام خټک ته کراچۍ په نوزګار او لوی خار کې د وکالت غوندې وخت وختون کې کار کوي او په یوه اداره کې زده کوونکو ته د قانون خوونه هم کوي خو د دې سره د پښتو په بیلابیلو صنفونو کې 15 کتابونه هم لیکلي دي او په هر میدان کې خپل قلم زغلولې دي مشال رادیو ستاسو لپاره د مخام خټک سره مرکه کړې ده خام خټک صاحب ستړي مشه سلامونه جوړ په خیر زمونږ خبرونه ته په خیر راغلی
وعلیکم السلام خټک صاحب راشد خټک صاحب څنګه خیر ټیک ټاک تاسو ډیر ډیر مننه جی چې تاسو زه خپل خبرونه ته د دې جوګو غنم چې زما سره تاسو مرکو کې او د یو بل حال او خبر شو مننه جی تاسو ته ټول مینوالو ته سلامونه او نیک پرزونه
مخام خټک صاحب تاسو خو دا مخام تخلص دی کنه خپل نوم مسده او چرته زګیدلی په کوم کال کې وزګی دی سبق مسومره ویلې دی زدا کړې مسومره کړې دی او څه کار کوي چرته میشتي
خټک صاحب بالکل مخام خټک چې دی دا زما تخلص دی خپل نوم چې دی نوغه اقبال شاه خټک دی او زه چې دی په کال 1902 او یم کې 1972 کې په کمر میلا نظام پور نوخار کې زګیدل بیا می ابتدائی زده کړې تر درېم پورې کراچۍ کې کړې دي بیا می لسم د نظام پور هایر سیکنډري سکول نه لسم کړې ده د لسم می د خوشحال خان خټک کالج پوری نه کړې بیا ګریجویشن ته دلته کراچۍ ته راغلم د اسلامي کالج نه ګریجویشن وکړ او د اسملا کالج نه بیا ال ال بی وکړه هم د اسملا کالج نه می بیا ال ال ام کړې ده په 2000 کې ز د وکیل شوم وکیل وکالت لیسنس میں واغستو او د لوور کورٹ یعنی تر سیشن پوری چ سره پیر کی بیا په 2002 کې زدای کورٹ وکیل شوم او 2002 نه د 2000 نه وکالت کوم او اوس په کال 2015 کې د سپریم کورٹ وکیل شوم او د سپریم کورٹ وکالت کوم چلته دغه حالی زلی دي او بیا چې کوم د ما ال ال بی کړی دا بیا ال ال بی سره چې ده نو ما په کال 2015 کې ال ال ام هم کړی ده او ور سره چې ده د وکالت سره بدلتا په فیڈرل اردو لا یونیورسٹی کی وزٹنگ فیکلٹی ہوم ہے ما دغه هلی زلی دی ورسره د ادب د هلی زلی هم تان دیو زلان دی ساتو
مخام خټک صاحب د لیکوالانو شاعرانو دغه هنرمندان و ادیبان چې دی د دوی یو خاص فیلډ وی یو خاص میدان وی سوک شاعری کوي سوک لنډی کیسی لیکي سوک تکلون لیکي سوک خاکی لیکي سوک تحقیق کوي تاسو هر څه کوي یعنی موږ تاسو ته آل راونډر ویلی شو
یار آل راؤنڈر خود لوی سڑے ہی چو صحیح مانو کہ آل راؤنڈر ہی یار از آل راؤنڈر براتا نو ہے بس دا خبر ہے درست دا چی تقریبا ډیر سیزونو باندې ما ته بس مای کړی دا شاعری مم کړی دا ناول می لیکلی افسانې می لیکلی او تنقید کتاب استاد کرا کتنه خاکی مم لیکلی نو پدې لحاظ خو ما ته آل راؤنڈر ویل شي خو مسله دا ده چې آل راؤنڈر چې کوم دی نو هغه بیا په خپل هر شعبې کې چې کوم دی هغه کامل وي نو زه ځان ته د کاملیت درجه خو نشم ورکولی خو په ټولو سیزونو کې مې تر خپله وسه چې کوم سیز ما ته ښه لګېدلی نو ما که څه ټیم کې خاکو موډ جوړ شوی نو خاکي مې لیکلي شاعری موډ مې شوی شاعری مې کړي ناول راته لګېدلی چې را ناول لیکل دي په دې موضوع نو په هغې مې ناول لیکلی تنقید راغلی خاکی می لیکلی نو دا سیزونه بس دا ادب سره چوکې دا ټول سټڈی په یو ځای روانه ای نو چې کم ټیم کې ستا کم شی په انډر سټڈی وی نو بیا کوشش کی چې سړی هغه سیز چې تا تکلا دا هغه سیز اشاره وشي نو په خپل بیا سړی هغه طرف ته توجه کی هغه سیز ولیکو نو شاید دی وجه نه بس په ټولو سیزونو مې د یو دا طالب علم په حیث لیکړې د یو عالم فاضل شخصیت په حیث نه بس دا سې دی لکه چې یو طالب علم کلا یا ادبی چنه چې دار څه نه متاثر کیږي، دا شانت شاید د زده یو طالب علم یا د ادبی چنی په هیڅ کلا د یو چیز نه متاثر شم، کلا د بل نه په هغه تاثیر کې بیا هغه لیک زمانه وشي.
په دا هر څه تلاسه چولو باندې یا په هر میدان کې لیکلو باندې ستاسو پر لیکلو سو اغیز خو نه دی شوی، ځکه چې موږ داسې اورو کنه هغه انګریزی کې وایي چې جیک اف آل ماسټر اف نن، یعنی په هر څه لږ ډېر پوهیږي خو په هیڅ څه هم پوره نه پوهیږي، نو داسې خو نه دی شوی چې تاسو سره
ماتر خیال زما د خبرې د جواب په خپل استاد په سوال کې موجود دی. بالکل همدا سیدا چې همدا سو غنه چې په ایسم نه پوهیږم، بس ټول سيزونه ته ملا سچوله
تاسو لکه چې خپښ وای ما خپ خټک صاحب ما د سینې دی ویل چې تاسو پس نه پوهیږئ، ما خو سیو مکولو ویلا
او بس اول به ما لکه شاعری وسم کوم، ما د شاعری سره د تکل می دو کتابونه راغلی دا سید افسانو او مختلف سيزونه باندې ما تباز ما یې کړی دا. خو سوال نه دی چې کله کله هم ما کوم سیز لیکلې، نو ما کوشش تا کړې چې پاغي مې اول ځان پوې کړې چې دا څه شي، کما تکل لیکلې نو ځان مې پوې کړې چې تکل څه شي ده او تکل ولې لیکلې کیږي په نورو ژبو کې څنګه لیکلې شوی، ما ته څنګه لیکل پکار ده. نو ما اول چې کوم ده نو مونتینو فرانسیس بیکن دا سټڈی کړل، بیا ما ترجمه کړی دی فرانسیس بیکن ما وړلې ده، نو دا شانت مختلف سیزونه چې کوم دي، کما پښتو ادب کې د ماحولیاتي تنقید باندې کتاب لیکلی، نو ما اول بیا په ماحولیاتي تنقید باندې ځان او یا پوی کړی دی چې نن سبا مسله څه ده. نو تر څه حد خدا سي ده خو زه دانش مویل چې بیا گینیز په دې ټولو سیزونو کې ماستر یم، نو ممکنه ده چې په کم سیز باندې ما لګ ډیر ځان پوی کړی دی، نو تر هغه حد به ما پغی لیکم کړی دی. نو ماستر خو بالکل نشم ویل خو تر لگ لگا ده تر سخا ده پا ده غطولو سیزونو لگ لگ میزان پوی کرده، نو بیا ما اغلیک کرده. خو بیا داسی نده شوی چیز ما تکل لیکلی، نو بیا می افسانه پریخی چه افسانه من نه ده طول استودی یوزه روانه ای او پا ده طول سیزونو لیکل کوما، نو بس دغه شانتی دا سلسله روانه ده. نو چې اوس ما ته تاسو څنګه ګوري که جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر نن راته وایو او که ماسٹر آل او جیک آف څه ورته وایي، ممکنه ده چې زه نه ګڼم چې زه په دې ټولو سیزنو کې کامل یم.
په داسې حال کې چې دا پښتو کتابونه ډېر نه اغېستل کېږي، نه په بیا څوک نه اخلي، ستاسو یو کتاب دوه خامخا هر کال کې چاپیږي، نو دا ستاسو کتابونه خرڅیږي ډېر او لوستونکي لرای کنه، دا ولې داسې په بیړه بیړه کتابونه چاپوي؟
یاره راشد صاحب تاسو خپل پته ده چې د پښتو د کتابونو څومره مارکیټ دی، او بیا زه خو کتاب چاپ کوم او بیا په خپل ملګرو ته د ډاک په ذریعه مغو ته بیا ورلېږم، او ممکن دا چې کم کتابونه پبلیشر چاپ کړی دي نو ممکن دا چې هغه ته به دا اندازه لګي چې څومره خرڅیږي یا نه خرڅیږي، یا پښتو اکیډمي چاپ کړی دي نو هغه ته به اندازه وي. او نور ما چې خپله چاپ کړي نو هغه خو ما یوم نه ده خرڅ کړی، بلکې د ملګرو ایڈریس را سره وي او بس هغه ته ورلېږم. پاتې شو دا خبره چې په بیړه بیړه لیکم، نو بس کله کله داسې وشي چې ما دا کتابونه لیکلي وي خو موقع راته ملو شي نو بیا د چاپ کولو چاپ یې کوم، نو داسې خو خبره بالکل هم نشته چې رګینې د پښتو د کتابونو مارکیټ دومره چک دی، نو په دې وجه نه یاد دی نه څه د ګټې امکانات دي نه. دا زما ګټه ده چې زه کوم شی ولیکم هغه ملګرو ته ورسي او هغه ولولي او تبصره پې وکي، یا ما ته ریسپانس را کړي چېرې خ کتاب لیکلی شو، هغه هم ریسپانس ته هغه کس چې ما ته پته وي چې د ریسپانس څومره اهمیت لري، لکه څنګه تاسو یا داسې نور ملګري چې هغه په تبصره وکي یا ما ته ووایي چېرې دا د ښه کتاب لیکلی.
مننه یار، زه دې هم په سایه برای خلکو کې شمار کړم،
دا چې دا زما د پیره هر څه هر څه دي، او نو په دې وجه نه نور د ګټې وټې خو څه گنجائش نشته. خو دا به شوق دی زما د لیکلو، ادب زما دا شو کنه چې شوق دی، نو شوق خو څه قیمت نه لري، او شوق هر وخت چې کم دی پتا کې جذبه را لړزوي، نو شاید دا ما کې د لیکلو یو جذبه ده، نو چې دا څومره پورې روانه ده څومره پورې تاند ځلاند ده لیکم به چې کله دا جذبه سړه شو خپل به غلې کینم.
کوم څو کتابه چاپ شوی دی او په کوم کوم موضوعاتو نمونه یې سدي؟
زما تر نن نه پوری چې دی نو هغه د شمار په لحاظ څو 25 کتابونه چې دی هغه چاپ شوی دی او هغه چې تر سره شیر کوم نو هغه داسې دی چې اولنې کتاب زما په کال 2015 کې راغلی او چې شاعری وا هغه دې په وجود کې نه ځایږم او دغه نه پس ته بیا دویم کتاب چې کوم هغه ګلګشت په 2000 کې دا چې کوم عالمی مشاعره په مانسره کې شوی و ډوریال کې اسماعیل گوهر صاحب دې کړی و دا غی رپورتاج دی بیا دریم کتاب چې کوم دی هغه بیا شاعری د لکه فصل ریبل کېږم او بیا څلورم بل کتاب چې دی هغه د شاعرۍ د ما په پیژنې کنه او بیا د ټپرنګ بیا چې کوم دی زما کتاب دی پښتو ادب کې د تکل ابتدا او ارتقا دا په تکل دی او زما په خیال دا باچا خان یونیورسيټي کې فیل سټوډنټ لپاره دا نصاب کتابم دی بیا د افسانو کتاب دی غیب عالم پسې چې کوم دی نو هغه نظام پور او د پښتو جدید شاعری دا تنقید دی بیا تنقیدی کتاب دی دوه یاران دوه شاعران ریاست سیمه ممتاز ورغی باندې لیکل شوی بل یو تنقیدی کتاب دی د یو اثر دریغه ګونه هغه سیف الرحمن سلیم شمس القمر اندیش او اکرام الله ګران چې باندې لیکل شوی دی بیا د تکلونو کتاب چې کوم دی تکلونه اولنۍ کتاب دی بیا د تکلونو دویم کتاب پغړې بیا بل تنقیدی کتاب دی د خیبر د غزل د مکتبه فکر نمائنده شاعر خیبر افریدی او بیا چې کوم دی بل چیرنه دا یو وشتمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب نوی بیانیا او بیا چې دی هغه تنقیدی کتاب دی کرخ کرا کتنې اول برخه او بیا پښتو ټپې انګریزي ترانسلیشن یو کتاب دی بیا د خبرلوس تصویرونه خاکی دی د ګټې جنگ ناول دی پښتو ټپو کا انګلو رښتا رنگ و رنگ دا ما اردو انگریزی ته ژباړلې چپی دی بیا ماحولیاتی تنقید او پښتو شاعری یا شعر و ادب بیا چې کوم دی ما د میکاولی دی پرنس او د خوشحال خټک د دسترنامې پر تلیز جاج دی بیا چې کوم دی نو هغه د فرانسیس بیکن د تکلونو ژباړه ده بیا کاکړې غاړي دی چې اردو انگریزی ته ترانسل شوی دی دا تقریبا دا زما 25 کتابونه دی بیا د غین علاوه ناچاپ چې کوم دی نو هغه د طاهر افریدی د افسانو انتخاب دی د غنی خان د نظمونو تجزیه دی او دغه شانت د شاعرۍ څو کتابونه چې دی هغه ناچاپ دی او داسې تنقیدی نور کتابونه دی سره نو داسې زما په خپل خیال چې 15 کتابونه هغه اوسم په کیو کې دي چې ناچاپ دی او هغه ان شاء الله پراتلونکو کې راځي
دا زه ښکاری چې په یادولو کې کتاب نیم در نه پاتې شو مخام سه کشمیر 15 رسیدو
کو کتاب مې بخنه غواړم چې دا غی ذکر نه پاتې شو او ډیر مهم کتاب دی اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر دا یو تنقیدی کتاب دی زما چې هغه رانه بخي پښمار کې هیر شو او دا د هیرولو کتاب نه ډیر مهم کتاب دی په دې نه چې مالک له په دې چې اجمل خټک په شانت په یولو شخصیت باندې مالک له دی
دا وخت څنګه تقسیم وای مخام خټک سه دومره زیات لیکلو ته چې تاسو خو ډېر مصروف ژوند هم لرئ کنه د یو وکیل په توګه کیسونه به تیاروئ بیا به هغه چې د په عدالتونو کې پلیټ کوئ نو لیک ته دومره وخت څنګه وباسئ ادبي غونډو کې ګډون هم کوئ تاسو د خپل وخت تقسیم کړی دی یعنی مهال ویش مو کړی دی کنه کارونه ورته پرېږدئ
راشد خټک صاحب حقیقت هم داسې دی چې وکالت چې دی دا په خپل کل وقتی جاب دی پیشه ده سلی ریجنټ جاب دی ته ایون موبایل هم نشه بندول خپل خو ما څنګه اول ویلیو چې یاره د ادب چې دی دا زما شوق دی نو دا شوق په ما باندې دا ټول څه کوي بلکې زه دا بوم چرې د ادب دا شوق نه وي نو وکالت به زه ذهني مریض کړی وی د وکالت چې کم ټینشن دی او کم ټینس سچویشن نظر ځان راوباسم نو زه ادب بیا زه دا څو غنا چې زموري خو خپل په زموري کوم خو تفریح دا زما د پر تفریحو مو ذریعہ به جوړ شي خلک چې کم دی د وکالت نه پستا انجویمنت کوي څو سی سایډ ته ځي څو ډینرونو ته څو کیو پلا بل پلا پروګرامونو ته زما اس قسم ته حال زلي نوري نه نه ډینرز ته کڅو مغوړي نه زم ور سره چې تم ډیر په ډیر کم زم او نو بس بیا کور دفتر او بیا دا کتابونه لوستل لیکل او زما سره اکثر په گاډي کې بل کتاب پروت وی آفس کې را سره بل کتاب یا د لوستلو لیکلو لپاره او په کوټ کې را سره هم په فایلونو کې خامخا ما سره یو کتاب په لاس کې وي، او اکثر ملګری مې راته دا وایي چې کله تاسو وینم نو تاسو سره کم نه یو، زه بدل بدل کتابونه در سره او زه نه خو دا چې وایي خلی وګوري نو خو د پښتو ته نورو ژبو ولې نه غبیا کې دی، دا خو د پښتو کتاب دی، بیا تاسو کې دا په څه شي لیکل شوی پلان دا خو ځان ته خبرې دي. نو وخت چې کم دی ګوره زه دا قلم نه ګڼم، زه نه خلک کوئی وخت نشته، وخت وی وخت درې ستل غواړي، زه ډیر کسان داسې ګڼم چې ناس به اسې به ګپې شپې لګي درې درې ګنټې څلور څلور ګنټې، یا به کور ته راشي بار بار روزي په دړه به ناستې وي، به وخت نشته. وخت به ته په خپله پیدا کوي، وخت هر سیس ته وي، خو چې ستا کله دغه سیس سره شوق وو تا هغه سیس کول غواړي، نو زه چونکه ادب چې دی دا کول غواړم، ادب لوستل غواړم، په ادب پوهېدل غواړم، ادب لیکل غواړم، نو دا زما چې څنګه څومره ټایم زه وکالت ته ورکوم نورو سیزونو ته ورکوم داسې ادب ته هم زه هغه مره بلکې ټول نه زیات ټایم چې کوم دی هغه زه لیک لوست او ادب ته ورکوم. نو داسې نه دی چې ګنې دا ما ویشلی دی یا څه شعوري طور بس روان دی چلیږي، او وخت چې کم دی نو ما کله دا نه تعین کړی چې دومره ګنټې به وکالت ته ورکوم، دومره ګنټې به ادب ته ورکوم، نه، بس دا سلسله ده روانه ده. کله مې دا ادب ټیم وکالت ته ورکړی، کله کله د وکالت ټیم ما ادب ته ورکړی، دغه شانته دا وخت چې کم دی هغه تقسیمیږي، او څو داسې شعوري اسانه ده غیر شعوري دغه شانته روانه سلسله ده چلیږي. نو شاید دا ادب سره زما شوق دی، بلکې زما چې کوم کور بچیان دی او قربان دی دا غو هم یو لوی احسان دی برخه ده زما سره، چې غوی کله هم زما په دې سیزونو کې بلکې هغه را سره هم پکې برخه اخلي، هغه هم زما د دې ټول لیکونو نه خبر وي، ځان خبري، او هغه کم از کم ماته داسې کله ټف ټایم نه درا کړی چې یا هغه مان ګیله کړی وي چې ټول وخت بس کتابونو کې التم کتاب وکالت کیم کتاب دلتم کتاب نہ، نو بس دلته بچو تم خپل وخت ور کوم د الله په فضل سره کالج ته سکول ته پرې دم م واپس راوړم هم، او باقاعده دا غو سره چکم ده په چکم سیزما ترازی فرض کا دا غو د نصاب متعلق نو پغو کوم سره برخه خلک دا ټوله بس دخده کرم ده.
داسې یو ناول یا ناولټ به ورته وایو هغه مهم لیکلی دی، د ناول لیکنې د بهیر څنګه روان دی په پښتو کې کلک داسې نظر پہ واچوي؟
ما دا ناولټ چې کوم دی د ګټې جنگ لیکلی دی، او دا په دغه زموږ په دې ځمکه کم په دې تناظر کې ما دا لیکلی دی. تاسو چې کوم دا سوال دی چې د ناول بهیر ته څنګه ګورئ، نو دا پښتو ادب کې ناول چې څنګه د ترجمې نه شروع شوی دی خو تر اوسه پورې روان دی لیکل کېږي. زه خو دا نشم ویلی چې رګ ډیر مخکې تللی دی خو ولاړم نه دی، ناولونه ډیر ښه لیکل شوي دي، لیکل کېږي، لوستل کېږي هم، او تقریبا مونږ ګورو چې په هر موضوع باندې لیکل شوی دي، کاغه نور محمد ترکی لیکلی دي، کاغه شپون صاحب دي، کاغه نصیر احمدی لیکلی دي، کاغه صاحبزاده ادریس دي، کاغه رسول رسا صاحب دي، کاغه تایزه صاحب دي، کاغه طاهر افریدی دي، کاغه فاروق سرور دي. بیا په زنانو دی پلو کې بل نوم چې کم ده د صفی علی، هغه ډیر یادگار نوم دی، هغه ډیر ښه ناولونه لیکلی دي. ممکن اصل نومونه زمانه په دې ټیم کې پاتې کیږي، خو د ناول سلسله چې ده هغه روانه ده. زه دا نو ګڼم که د نورو ژبو سره پرته لکو لکه اردو یا انګلیش، هغه څه ته خو نشته، خو بهرحال بیا هم موږ دا کمی نه محسوسو چې ګنې پښتو کې ناول نشته، نه شته دی، ناول شته، ناول لیکل کېږي، او ښه ناولونه خصوصا که وګورو موږ د افغانستان په دې شخړه باندې زموږ چې کومه ده په دې باندې ډېر ښه ناولونه چې دي هغه لیکل کېږي، لیکل شوي دي، او په دې کې صرف دا نه ده چې صرف نارینه لیکوالو لیکل کړي، په دې کې ښځینه لیکوالو چې کوم دي نو هغه ښه ناولونه لیکلي چې په هغه کې د وږمې بهترین ناولونه دي، د حسینه ګل ناولونه دي، او په ښه انداز لیکلي شوي ناولونه دي. نو زه دا وایم چې په دې کې زموږ سره د سړو سره د ښځینه لیکوالانو هم برخه ده، هغوی هم ډېر ښه ناولونه لیکلي دي. ګو چې مونږ دا نشو ویلی چې ګنې را ناول ډېر زیات مختلف دی، خو دا دی چې ولاړم نه دی، او د ډېرو سیزونو سره چې کوم دی موضوعي ګرځول رسولی دا د پښتو ناول هم او د پښتو ناول ز پخپله دا بلکې چکل د یو ناول سلکلن بهیر ولي کلی شنو دی مطلب دا دی چې پښتو سلکالا دا یا د پښتو ناول چې کم دی هغه سلکالونه زیات مزل کړي دي چې کم سیز یو پیړه مزل وکړي دی مطلب دا شو چې دا غي فضا ودریدلې نه دا هغه سازګار ده نو لازمی خبره ده چې مونږ د نورو ژبو سره خو نشو پرتل کولای خو پخپله چې کوم ګورو دلته نو هغه وده کړي ده په ځای ولاړ نه ده او مزید وده کوي.
تاسو د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لیکل کوئ؟ په اردو کې کوم کوم کتابونه چاپ شوي دي؟
بالکل ز پښتون علاوه په اردو کې هم لیکل کوم. اردو کې مې شاعری هم کړې ده، شاعری کوم، نثر هم، مضامین هم را سره دي، نظمونه دي را سره په اردو کې، خو په مختلفو ویب سایټس باقي لیکل کوم لکه هم سب ڈاٹ کام وغیرہ او دا سے آرٹس کونسل کے پا مختلف پروگراموں کے لکم کوم اورم ہوں لکم ہوں برخ پک اخلم خطرو سپوری اردو کے زما باقاعدہ کتاب نہ دے چاپ البتہ دا پشتو نہ مجباڑی کڑی دی اردو تا چاہ چاپ تھی ہو تبازات یعنی افسانوں یا دا سے دا شاعری یا د مضامینو یا د نظمونو کتاب میں پائپ لائن کی دی چې لیکلی وی د شاعر او د نظمونو خصوصا کتابونه میں چکم دی ناچاپ تھی او سب مضامین دی نو دا درې کتابونه میں اردو کی چکم دی هغه زیر تبه دی نو هغه را روان دی چې هغه د مضامینو دی او بل چکم دی هغه سلورم کتاب اردو کی چکم دی نو هغه ما چې څومره فورن لیکوال چې دی د انګریزي ژبې د نورو ژبو هغه باندې ما لیکل کړي دي نو هغه ممکنه ده چې هغې باندې مې یو کتاب راشي نو داسې یو درې څلور کتابونه اردو کې ما سره ناچاپ شته نو امید دی چې هغه هم کله وخت راغو نو هغه به هم چاپ شي او په اردو کې هم ستا خبره درسته ده چې لیکل کوم تر خپل اسه دا خو پته نشته چې هغه به څومره معیاري وي خو بهرحال هغې کې لیکل ضرور کوم.
د کراچۍ ادبي فضا نن سبا څنګه ده؟ په خوا خو به تاسو دغه د جرس ادبي جرګې غونډې وې او ډېر ملګري به وای، اوس خو هغه ټول نشته، نو تاسو غونډې کوئ که نه یې کوئ؟
یاره د چې سپا درته وایم د کراچۍ ادبي فضا هغه شانت نه ده چې څنګه د نن نه لس پنځلس کاله وړاندې چې وه ډېره تانده او ځلانده او روانه وه، اوس هغه شانت نشته. ادبي هلې ځلې کېږي، مختلف شته دي ملګري چې هغوی ټولنې جوړې کړې دي، په هغې کې هغه یې تر خپله وسه تنقیدي پروګرامونه هم کوي، کله په غزل تنقید او کله په نور نثري لیک باندې. خو چونکه څو چې د جرس ادبي جرګې تعلق دی نو جرس ادبي جرګې اجلاسونه د نه کېدو برابر دي، بلکې نه کېږي تر څه حده پورې خو کېدل، خو څه وخت نه راسه ګورم چې هغه هم نه کېږي. دا چې کوم کله سوشل میډیا په دې باندې زیات اغېز کړی دی، اوس تقریبا هغه سیزونه چې ملګری برا غونډې دل او یو خو دا برخه وه دا چې سلسله وه چې دا یو بل به ووینو یا یو بل نه به خبر شو، نو اوس هغه چوبیس ګنټې د یو بل سره د موبایل یا د فیسبوک د لارې یا د نور سوشل میډیا د لارې یو بل سره په اړیکو کې وي. نو هغه مطلب خیال هغه د غونډې د ناستې هغه اهمیت ختم کړی دی، اوس هر سړی چې کم دی خپل لیکوال هم دی، ایډیټر هم دی او پبلیشر هم دی، بس موبایل یې په لاس کې وي چې څه شی زړه ته راغلل پوسټ کړي. نو ادبی فضا هغه شانت نه ده چې څنګه وا، او ما ته نشته پته چیره د دې بنیادی وجه څه کې دی شي. خو هغه ملګری هم چې کوم وو دلته فرض کوم محب وو تیر سے وفات شوی دی ریاست تسنیم، نو یا نور ملګری وو نو هغه به ټول راغونډېدل. بیا شاید ځنه ملګری داسې وو چې هغه ډېر تاند وو ځلاند وو، هغې به په څه طریقه هم خپل ملګري راغونډول، لکه محب وزیر دلته نو محب وزیر به چې په څه طریقه هم خو هغه به دا کله کله به داسې وو چې په میاشت کې به دوه غونډې هم وکړلې. خو موجوده صورتحال هغه شانته تسلی بخش نه دی چې زه وایم چې کنه را واقعي بالکل غونډی کیږي دام نه دی چیرې غونډی نه کیږي شته دی ملګری چې هغوی سره نه ټولنې جوړې کړي دي په هغه کې اوس هم هغه تنقیدي حالې ځلې کې خو دا هغه معیار هغه نه دی چې کم معیار د جرسې دی وی جرګې وو او پاره کې ملګری داسې یو څو تن داسې دی په دانورو او ټولنو کې چاغې خه ملګری دی هغه ځوانان دی او لیک لوستم لري او خه مطالعه هم لري خو هغه پلیټ فارم هغه غوندو هغه درجه نه داسې لکړي چې نه هغه معیار شته چې کم د جرس دی وی جرګي وو بو چې هغه تر خپل وسه ډیر خه خپل جسم نه داغه واسطه څومره پوهه ده داغه مطابق وایي کوي خو هغه هغه شانته تسلی بخښنه ده لکه څنګه چې د جرس د بیچارګي یو
د نورو غونډو ژبو سره چې پرتل کو نو د پښتو اوسنی ادب چې دی اوس کم لیک ادب لیکل کیږي شعر دی لنډه کیسه ده ناول دی خاکی دی تکلونه دی نو څنګه دی د معیار په لحاظ تاسو په خیال
زما په خیال کم پښتو ادب مو د نورو ژبو سره پرتل کو نو دا غونه زغل چې ده کنه هغه ډیر خدای د اردو د انګریزان علاوه فرض کوم کده بلوچي سندي یا د سرکې پنجابي ادب ته ګورو مداغونه زمون ادب ډیر مخپوړان دروان ده دا غو په نسبت باندې اوس اکثر ګورم دلته پروګرامونه چې کم سالانه کیږي د مختلفو ژبو نو په ریکه چې کم انداز ده کم معیار ده دغه نه د پښتو معیار ډیر لوړ ده خو مونږ چې کړه د اردو د انګریزي سره پرتل کوو نو الته کې بیا هغه معیار مونږ ته په نظر نه راځي په کار ده چې مونږ حقیقت پسند شو دا خبر منو چې زمون معیار چې کم دی هغه د اردو او د انګریزي په نسبت لا ډیر کمزور دی البته زمون سره چې نور دلته د کومو ژب پر ادب دی دا غونه زمون ادب ډیر خدای په حال کې هم په ماضي کې مخ او په مستقبل کې به هم خوي اکثر دلته په کراچۍ کې کراچۍ ته هغه وکړ مینی پاکستان وته وي دا چې کم دی وړو کې پاکستان د مطلب د ټولو ژبو خلک دلته موجود دی ادب هم دلته موجود دی مونږ سره دا غو ناس ته پاسته کیږي اکثر کوم پارٹس کونسل کې صرف وګورو چې کلم سالانه پروګرام کیږي نو د اردو نه یا د انګریزي نه علاوه زبر کده بلوچي پروګرام وي نو د ټولو نه کم کسان وي کده سرایکی وي بالکل کم وي کده پنجابي وي کده بلوچي وي هغه کې نیم نشست د نیم سیټونه چې کم یاغه هم ډکلی او چې د پښتو پروګرام نو هغه په ټول ارس کونسل کې وتاتا هر دویم کس پښتون ښکاری او دا ټول چې کم دغه پروګرام ته راځي دغه شانته په افسانوی لحاظ سره یا ناول لحاظ سره یا نسبی لحاظ سره هم هغه نه چې کم دی نو مونږ ډیر خیو دا بل خبره ده چې په سند کې سندي ژبه چې کم دا دی سرکاري ژبه ګرځولې ده خو په خپل ځای ده خو دا هغه هم هغه امکانات چې کم تر اندرمي سند پوری دی په کراچۍ کې به دغه هغه غیز نشته په کراچۍ کې د سندې نه زیات غیز د پښتو ده نو زه دا وایم چې د نورو د اردو د انګلیش د علاوه د نورو په سره چې پرته لکونه دا غي نظم د ادب وزه ډیره لوړه ده ډیر ښه ده زما په خپل خیال سره
د پښتو ادب او ژبې راتلونکي څنګه غنای تاسو څنګه ښکاری لګرنا په واچوي
راشد خټک صاحب هر راتلونکي یو امید وي او وکړ چې موږ امید ډیر ښه وساتو او صرف ترخه ساتلو پر نه عمل کې هم او زما په خیال د پښتو راتلونکي ښه ده او ولی چې مونږ چې کوم دی کوم څه سوشل میډیا زلاره هم ګورو نه پای کوم ځوانان هغه هڅه کوي چې هغه پښتو ادب هم د دې سره د نورو ژبو سره سیال کی او هغه ټولې محل زلې دې پکاروي چې کومې نور ژبې پکاروي د مخپل خیال دا ده چې راتلونکو د پښتو ادب خده ولې چې اوس دا د نت ژبه ده ګرځېدلې ده د ګوګل او د چټ جی پی ټي او د نورو ټولو ژبه ګرځېدلې ده پښتو نو کچری زمون ژبه د دې سجونو وړه نه وي نو بیا خو مونږ ویلې چې را د دې امکانات چې کم دي او امید ساتل بیکار ده پراتلونکي کې بده ورکه شي نه پراتلونکي کې پښتو ژبه هم د نورو ژبو نه شاید چې کم وړاندې نه وي نو هغه په هغه ور سره بالکل روان وي نو راتلونکي د پښتو ژبه ډیر ښه ده او د صرف د ژبې نه د چې کم روان کول د غنه هم ډیر زیاته توقع ده ډیر مخه خزواران چې کوم دی هغه نن سبا ډیر ښه لیکوال دی په هر موضوع له اثره کاغه د تنقید نوې تیوري په له اثره دی کاغه د ناول دی کاغه افسانې دی او کاغه نور کاغه شاعرې په له اثره دی نو راتلون کې ز بالکل ښه غنمه او د پښتو راتلونکي بد نه ده، ډیر ښه ده، او په کارم ده چې موږ دغه او خو امید وساتو او خو امید ساتل هم پکار دي.
د مشال رادیو ګرانه اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د آینه مخ تسترګي توروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي، د چا وژلو لارزان تیاروي یو خاندي. مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستمانا مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستمانا مسافر کله نه پس راغلم، ستنه ستمانا مسافر کله نه پس راغلم.
سندره تاسو اوریدا، اوس بیا د مخام خټک سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
تاسو په ټولنیزو رسنیو هم ډیر فعالیت کوي، زیاتره مو پوسټونه وی، تصویرونه مو ورکړي وی، یا د کوم غونډې رداد وی، حال احوال وی، یا مو خپل تخلیقات ورکړي وی، شیرونه وی، خاکی وی. نو د دې ساغز د تاسو په لیکنو باندې د ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت چي دي، دا تاسو ته حوصله افزایی درکوي او حوصله مو زیاتوي کنا؟ اسو وخت مو ضایع کوي، تاسو څه خیال دی؟
دیکھیے، دو قسم تا رجحانات تھی، زن خدا سے دی چاہ دا وقت زیانم وی، او زن چکم دی آغا استاد پارا دا مشاہدی تجربی او دا علم باعثم گردی، یعنی آغا کسان اسر چ زما اڑی کی دی چاہ پوہ لکھوالان دی آغا پارا موضوع پوئی گی، دا اغو نخو مونگ دا سوشل میڈیا لدارے فائدہ حاصلو، خو زن آغا کسان دی چاہی بیا آغا معیار نہ لری، لازمی خبر آغا دا وقت زیان مگرزی. نو زه په خپل دوام چې په سوشل میډیا ځکه پوسټ ټول چې نن سبا پکار دی چې په سوشل میډیا کې ته ان وی، کله ته په سوشل میډیا باندې ان وی، نو ته کله پوسټ کې یا د ملګرو سره په اړیکه کې نو ته ژوندی پاتې کېدای شي، ادروایز که ته په سوشل میډیا باندې ژوندی نه یې، ولې چې دا هم یو د ژوند د پیژندګلۍ چې کم دی یو ذریعه خو ده، خو پوسټونه دا دواړه چې کوم دي کله کله داسې موکي چې هغه د پوسټ وړ وي او کله کله پوسټونه د پوسټ وړ نه وي، نو زه دا چې دا مله جوله غوندې رجحان دی چې په دې کې کله کله د وخت زیان هم پوسټونه وي او کله کله چې کوم دی نو هغه د کار پوسټونه هم وي، خو چونکې د سوشل میډیا د لارې خپل ځان چې کوم دی هغه ژوندی ساتل یا لیکونه چې کوم دي، اول به دا و چې تب رسالې ته یو او یا چرتا رسالې به چاپ کې دي یا اخبار ته به تا لیک لیږل، نو به چرتا په میاشت دوو کې به چاپ کې دوو یا بدرې میاشت کې به چرتا راتلو، نو اوس چې کوم دی تا لیک وکې او سمدستي پوسټ یې هغه ټولو ملګرو ته ورسي، هغې مولولي او نقدم پې وشي په هغه ټیم چې یاره تا ښه لیکلی که بد لیکلی، په هغه ټیم هغې کې زنه ښه خلک چې کوم وي، چې کوم پوه خلک دي هغې په باندې د خپلې سطحې لیکل کوي، او چې کوم د چا سطح ټیټه ده هغې د خپل حساب سره په هغې باندې لیک خپل نقد کوي، نو کله کله هغې کې ډېر ښه تجاویز راشي او کله کله چې کوم دی نو هغه بس د لایک تر حدا پوره یا به هغه د خپل سوچ مطابق پاګه باندې لیکو کی نو هغه د وخت زیانم ګرځي او بل طرف ته چې چا په خدي کل کړي نو هغه وخت کی مهتی کوي هم نو په کار نه چې په سوشل میډیا هم سړی ژوند دی او خخه پوسټونه وکي دا نه چې نه د خپل ځان ځای وخت ځای کې نه د بل زما خپل خیال دا دی چې دا یو خامل د کیو سړی په سوشل میډیا ژوند دی وی او لیک کولی شي خپل سیس پوسټ کولی شي نو هغه په اټ ا ټایم چې کوم د خلکو ته ورسی
په خوا تاسو د شاعر په هیڅ پېژندل کې دی بیا موږ د نور سنفونو باندې هم ته بزمې وکړه اوس هم شعر لیکي هغه شان لیکي څنګه په خوا لیکلو کنه اوس موږ د شعر لیکل کم کړی دی د نورو لیکنو په وجه ان مطلب دا دی چې د شعر لیکل چې څنګه په خوا کې د کم بجې کیفیت کې براغه او تاسو په کم کیفیت کې لیکلو هم هغه سره راضي کنه د وقفه وکړه شوې ده
بالکل راشد خټک صاحب زما ولنې پېژنګلو چې دا هغه د شاعر په هستا او دا زما د تخلص شکم دا د دې ثبوت ته ولې چې اکثر تخلص شکم نه هغه شاعر کې دي نو بالکل زما پېژنګلو ول د شاعر ته زما ولنې کتابون د شاعر راغله ده هغه نه پسته بیا نه سره راغله او زه واقعي چې په شاعر سره سره نصر لیکم دا د چې شاعری مې پریخې نه ده د نصر سره سره شاعری کوم خو هغه د نصر چې کوم د دور وی دا بیرن پیریډ په دی باندې ډیر کم راځي دې ته هغه چا خبره چې کوړکتون وته وي ګره پښتو کې څنګه سړی چرګ کوړک شي داسې سړی کوړک شي تر څه دا پورې نه دا په شاعری کې دا کوړکتون په سړی راځي بیرن پیریډ چې کم ده خو په نصر کې په سړی باندې بیرن پیریډ ډیر کم راځي بلکې دا یو لوی لیکوال کول دی چې پتا باندې کله بیرن پیریډ د شاعری راشي نو ته بیا نصر لیکل شروع کا ترجمه کوي یا نور نو خپل بده بیا یو وخت دوباره شاعری تر وګرځي نو دا زه چې کم ده په شاعری مې اثر خو ضرور شته پر وته ده چې کله ما نصر لیکل شروع کړي نو شاعری هغه انداز په نصر خو نشم کولای خو پریخ مې بالکل نه دا شاعری کوم چې کله کله موډ مې جوړ شي نو شاعری ضرور کوم البته د نصر په شان ته چې کوم بس نصری لیکو نه کوم هغه شان ته رواني وس د شاعری نشتا او بل دا دي چې شاعری چې کوم دا هغه بیا ځوانه جذبه هم واړی کنه یو وخت وی چې سړی ډیر جذباتي وي نو دغه سره هغه بیا شاعری هم په هغه انداز باندې کې د وخت تک سره سره چې کوم دنو هغه جذبه هم لګا راټیټ شي نو لازمی خبره ده شاعری هم سره هغه شان ته نه او بل دا دی چې شاعری د وخت سره هم خود کې چې کله جذبه ځوانه یو ته د جذبې اظهار کوي په شاعری کې نو هغه ستا سره خی هم او چې بیا کله جذبه دې ټیټه وي ته عمر دې مړېدلې وي بیا هم ته هغه د جذبو اظهار او هغه شانته کې نو هغه د ستا د شخصیت سره میچ نه خوري نو لازمی خبره بیا د هغه د سره شاعری راشي په چکله د شاعری کې پوخواله راشي نو بیا سړی د رومانټیسیزم نه راشي د ټولنې غم ته بیا اجتماعي غم د چې کوم د خپل شاعری مرکز وګرځي نو لازمی خبره ده زه اوس د نصرم لیکم او شاعری هم کوم خو دا خبره ده بالکل منم چې زما به شاعری د نصر په لحاظ اوس کومه شوي ضرور وي
پلې لیکنې څنګه سمبالوي په کاغذ یې لیکي کنه په کمپیوټر کې لیکي د لیک ته سمبالولو طریقه مو څه ده
اول خو ما باقاعده په کاغذ به مې سمبالول ډایری کې به مې لیکل ډایری به زما څو ډایری اني اوس ما سره پرتی دی اپ ډکې شوې دي چې کله زه دا کمپیوټر او دا موبایل سره بلد نو نو ما به بیا په کاغذ لیکل یا ډایری کې به مې سمبالول خو چې کله ما کمپیوټر او دا موبایل راغله نو بس اوس تمام لیکونه چې کوم دی هغه په کمپیوټر یا موبایل کې لیکم او بیا دلته چې کوم دی نو هغه ځان سره سیو کوم دا یو طریقه ده او دا ما ته ډیر اسانه ښکاری ځکه چې کاغذ به اکثر تا نه چرته پاتې شو ورک به شو یا به وشلېدو یا به کپڑو کې پاتې شو به وینځلې شو نو دا کمپیوټر یا موبایل کې چې کوم دی نو دا خوندي کړی وي او اوس اکثر زه په موبایل چکم وی را سره پاره کې سمدستي لیکم کوم او پاره کې سنبالوم او داغی نه شعر کوم کاغه پبلشر ته ویم د دې نه هغه ته لګم او کبیا هغه د پروف ریډینګ د پاره وی ټول نو اوس چې کم نه زیات دغه د پاره کمپیوټر یا موبایل چې دی دا ساتم او پاره کې سنبالوم او شاید دا نوې وخت تقاضا هم دغه ده چې مو شاید اوس د خپل لیکنې چې کم دي هغه مو خپل کاغذ سره هم ښه خبره ده که څوک سنبالول شي سنبالول په کار دي خو په کار دا دی چې مونږ هغه په کمپیوټر یا موبایل کې هم د ځان سره سیو ساتو.
دا نوی صنفونه چې راغلي دي په پښتو کې په خاصه توګه د نثري نظم دی یا نثرم دی یا د ټپیزي دی دوی ته په کم نظر ګوري تاسو په دې چرته تبزمای کړی د لیکل مو کړی دی په کې کنه؟
بالکل په دې کې چې کوم له نو ما نثري نظم هم لیکلې ده او ما تاسو ته وایم چې ما اردو کې هم لیکلي په پښتو کې هم د دې هم اردو کې بیل کتاب راځي او په پښتو کې بیل کتاب راځي او ټپرنګ تاسو ته مو چې ټپیزي ما ټپرنګ باندې هم یو کتاب چاپ شوی دی په هغې باندې بیا ډېر سریزې خپل لیکلي به مې دا وضاحت کړی دی. نو زه چې کوم نوي صنفونه دي زه خو دا ګڼم چې دا راتلل په کار دي او په کار دی چې څوک په باندې ډېر ښه لیکل کولی شي نو هېڅ بندې په باندې نشته لکه څنګه چې د غزل نه پسته نظم او د نظم کې بیا آزاد نظم راغی نو یو ایجوټیشن وو هغې ته لازمي خبره ده چې کوم غزل ګونو هغو ته اکدم نه وو تیار چې هغه ومني خو لازمی خبره ده د وخت تیریدو سره سره آزاد نظم خپل ځان ومنلو دغه شان ته نثري نظم یا نثرم چې کوم دی بیا هایکو ده یا ټپیزي دي هغه هم خپل ځان چې کوم دی هغه ومنلو خو معیار به موږ خامخا ګورو چې آیا هغه شی د معیار دی که نه دی ټپرنګ یا ټپیزه موږ لیکو نو هغې کې معیار څه دی په کار نه دی چې موږ هغې نه د ټوکو ټکالو شی جوړ کړو یا د هایکو نه بیا موږ ټوکو ټکالو شی جوړ کړو نه هغه هایکو به بیا په کار دی چې موږ د هغه د اسماعیل ګوهر یا موږ د قاسم بنوي یا بیا موږ د اظهار الله اظهار په شکل کې هغه شان ته ولیکو چې چا هغې لیکلي دي داسې نه ده چې بیا موږ راشو او هغې نه لطیفې جوړې کړو د لطیفو په شکل دی نه وي دغه شاته نثري نظم چې کوم دی نو په کار دی چې نثري نظم دی بیا د نثري نظم په شکل وي دا نه دی چې هغه بیا صرف نثر لیکلې وي او دی ورته وایي چې نه دا خو نظم هم دی نه هغې کې د نثري نظم ټولې تقاضې موجودې وي نو که څوک بیا په هغه ټولو تقاضو پوره ولې چې ادب چې کوم دی ادب خپلې تقاضې اول غواړي او دا صرف ادب نه دی هغه قانون دی که هر څه دی هغې کې خپل چوکاټ کې به لیکي نو بیا به دا د هغه صنف ګرځي چوکاټ نه بغیر چې کوم لیکي نو دا بیا هر څه هر څه خو ادب به نه وي نو په کار دا دی چې که د نثري نظم څوک لیکي که ټپیزې لیکي او نور هم څه لیکي نو په کار دی چې د هغې خپل چوکاټ چې دی هغه درست وساتي دغه چوکاټ دې خیال ساتي او معیار ډیر ضروری دی چې پاره کې دا غنه پسته چې پاره کم مواد دي دا هی ته هم خیال ساتي چې زه هغه کې راوړم سو پاره کې زه لیکم سو نو بیا هو پکار دی چې دا سې سو ډرا شي او د پښتو د ادب لمنه ډکه کی ته فراخ هي کی او پکار دی چې مونږ دا سې سو نو لارې ونه نو سو دي ته مونږ ویلکم وو په خیر علي وته وایو.
د وخت سره د هر سیز اصول چې دی هغه نوی ټکل کیږي او مقدار هم بدلیږي دغه څه د لیکنو او د ادب مثال هم دی مثلا په خواره تحقیق اصول چې و بیل وو اوس نوی نوی اصول راوځي دغه څه د نقد هم نوی نوی نظریه راځي نوی اصول جوړیږي ان تاسو د دې نوی نقد چې دی په پښتو کې چې کم نقد کیږي اوس په حاضر وخت کې دا د دغه ادبي تیوریانو او نورو ژبو کې چې کم نقد کیږي دا غو سره برابر دی کنه؟
بالکل زه در سره دې خبره کې متفق یم چې وخت سره هر څه بدلیږي خو بدلون پکار دی بدلون او به ادب کې بدلون چې کم دی هغه خصوصا ځمکني حقایقو سره پکار دی چې بدل شي دا نه دی چې په تقلید کې چې بس په اردو کې کیږي په انګریزي کې کیږي نو موږ به په پښتو کې کو آیا هغه په پښتو کې ځای نسی کنه دغه شان ته د نوي صنفونو یا خبره خو شوه یا د تیوري یا د نقد چې کوم دی نو لازمي خبره په پښتو کې نن سبا رجحان کم دے دا ډیر زیات شوی دی خو زنه خو چې کم دی هغه باقاعده د اردو یا د انګریزي نیخ پرې غټګریان راوړي دی په پښتو کې دا څه لیکل کیږي کتل کیږي لکه چې ترجمه شوی دی نو هغه چې ته په پښتو کې ګورم نو هغه چې موږ په اردو انګریزي کې کتلی هغه چیز وی هغه ټوټل پیراګرافونه راغستی وی هغه لیکلی وی دلته او نو بیا سړی وی چیرې چې زتا ګورم نو ګوپی چن نارنګ او شمس الرحمن فاروقی او وهاب اشرفی او دا نور ولې نه ګورم چې هغه د تانه په خان داس کې لیکل شوی دی البته اوس چې کوم دی ډاکټر نصیب الله سیم اپ د پښتو ادب تیوري یو کتاب دی چې هغه سکړی دا یو سوال راوچت کړي چې د پښتو د ادب خپل ځان ته تیوري کیدای شي کنه پاره باندې ډیر ملګرو لیک پکړې امام پکړې چې اصل کې د ادب د تیوریانو چې کمی دا د ټولو اصول چې کم دی هغه د ټولو یو شانتوي هغه فالو کیږي نو آیا دې چې کوم سوال وروړي چې را د پښتو ادب د خپل ځان ته سنایا او بدایا او دا بیان او دا ټول څه دی نو دا به ځان ته بیا دا څه سيزونه به ډیر مشکل شي چې را څنګه به د پښتو خپل علمي بیان به څنګه وي او دا غي به چې کوم دی ځنه سيزونه ډیر مشکل شي بیا چې څنګه وروړي دا غي ته بیا نه به هغه ته به څه وایو به څنګه اپلای کو نو دا ګوچ هغه وته دا ویلی چې رشیا کې چې کله دا خبر رااله نو هغه خپل فولکلور ته رجوع کړه نو دین دا سوي چې موږ خپل فولکلور ته نو فولکلور خو زموږ سره دا خو موږ اکثر دا ده چې هغه هم بیا په هغه تیوریانو په اصول باندې موږ ګورو هغه کې په هغه انداز باندې بیا موږ هغه تلو
هسه دا دلیل خو لکه کوي دی ځکه چې موږ غنی فولکلور لرو
نو دا یو سوال شته دی په دې باندې نن سبا دا خبره روانه ده چې را د پښتو د خپل تیوري په کار د کنه ګوچه مشکله خبره ده او څنګه دې ندی کوي چې هغه ضرور کوي چې نه سبا باندې بل کتاب راولم شاید چې پای کې دې دا هیڅ حل لار مو خي خو زما خپل خیال ده چې دا د بین الاقوامي اصول وي او د تیوري او په دې باندې ټول ادب چې کوم دی هغه په اصول او کتلې شي نو په کار ده چې موږ د نقد کو پښتو کې نوی ادبي تیوريانه دې ګورو هر څه دې کو په کار ده چې ادب ته دې راشي خو ګورو به چې آیا دا زموږ د ادب سره سمون خوري کنه آیا زمونږ د ځمکني حقایقو سره د دې تړون شته کنه آیا دا زمونږ دغه مسلو سره د تعلق لري کنه آیا دا زمونږ د ادب د چوکاټ سره سمون خوري کنه دا ټول سيزونه په نظر کې ساتو هغه نه پسته بیا په کار د چمون پدی باندې کار وکړو
وخت کې تاسو د حمزه بابا په ځنه شور نه باندې هم کار کول یو کتاب ملیکلو چې بیا هغه کتاب وری کله شو کنه نیمګړی پاتې شو کپرې مخو د سره بس نه لیکي دغه کتاب کیسه کراته وکړي
بالکل لمدا دا سوچ سید گوہر صاحب کراچی تراغلے ونو سید گوہر صاحب بار بار بدا ماتوی چیر دا حمزہ صاحب چی دے دا با پدی اخبر شاعرے کی ورکشی دا دا چکم دے انتخاب پکار دے نو بس ما اگر ماتو ٹک شو نو ما بیادا زین کے وعدہ خبر نو ما دا حمزہ صاحب دا شاعرے انتخاب شروع کو تر دیر حدا میں کڑن دے بیا نور و حالو زلو کی بوخت شم نو اوس میں زین کشتا دا خبر او دغه منصوبه میں زین کشتا او انشاءاللہ دا بزا تکمیل ترسوما او دغه انتخاب چونکه دغه کلیات ما سره شته هغه نه ډیر انتخاب کړي هم دي نو دا منصوبه را سره شته دا او بل د تایر سیب د افسانو چې کم دي انتخاب دا دوه انتخاب چې کم دي هغه کې ما تقریبا زیات کړي دي بل دا په ژوند رانه کې مې هغه ما سره په بیا بیا تاسو په کړه نه کو هغه ټیم ته برابر شوه نو دا دوه کارونه چې کم دي دا زما په منصوبه کې شامل دي او ان شاء الله چې په خپل وخت باندې دا دوه منصوبې هم سره ترسیو کتابي شکل کې راځي
تاسو حکیم لیکلی دی مخم خټک سب دستا سے حکی چې دا صرف تاسو پاندې ولارو نزدې ملګرو په ادبی خلکو دی کنه په نورو عام ولس کې دا سے خلک شته چې په وایم لیکل کړی دی یا مچرته په سیاست مدارانو لیکل کړی وی یا مچرته په قبایلی مشرانو حک لیکلی وی حکیم په چا لیکلی دی
بالکل راشد خټک سے ما حکی لیکلی او د حکو کتاب چې کنه زما چاپ ته او ما د جرس ادبی ملګری چې دی دوه باندې ما حکی لیکلی چې په کې اولنې طاهر صاحب دی ریاست تسنیم دی آفتاب بدر دے محب وزیر دے، نور الاسلام سنگر دے، ننگیال یوسف زے دے، فیصل فاران دے، رحمان بونیرے دے، او روخان یوسف زے دا ملگری چکم دین په دو باندې ما خاکی لیکلی دی، او دا ټول ادبی شخصیت دی. اسی یوسف کسان شتا چې هغه ادبی شخصیت نه دی، او هغه زما د ادب زما د وکالت استادان دی. دوه ورځې وړاندې د جانان خټک تکرک زما سینیئر وو، هغه د خاکی د پاره بهترین شخصیت وو. دی په 1 ستمبر 2 ورځې وړاندې وفات شوی دی کرک کې، الله دې وبخي. اب داغه شخصیت داسې یو بل څو شخصیت دی چې هغه مې ذهن کې دی، په هغو باندې به هم دا خاکه لیکم، خو هغه به ادبي شخصیت نه وي. نو د اوس چې کوم کتاب زما چاپ دی خبر لوس تصویرونه، دا خاکی دی، او دا ما ټول د جرس په ملګرو چې ما کوم نمونه واغستو دا ما په هغو لیکلی دی او دا چاپ شوی دی.
لنډه کیسه لیکلو ته څنګه ور پام شو؟ لنډه کیسه خو ډېره لیکل کیږي اوس په پښتو کې، تاسو څنګه لیکل پیل کړل چې یاره دا پښتو کې لګي لیکل کیږي کنه، معیار یې ښه دی کنه، اسه مزړه ورته وشو لیکلو ته؟
لنډه کیسه بیسیکلی ما د ډېر شروع نه لیکلا، چې زه کله یو لسم کې وم نو چې څنګه ما شاعري کوله داسې ما لنډې کیسې ورسره لیکلې. نو ما خپله شاعري په ابتدا کې د سعدالله جان برق صاحب نه اصلاح کوله، او بل زما په کوڑی کالج خوشحال خان خټک کالج کې صفدر اسیر د مردان چې کوم دی، صفدر علی اسیر خپله ډېر ښه شاعر و، د هغې نه به مې اصلاح اخیسته. ما به په هغه وخت کې ما یو لسم کې دوه چې کوم دی نو دوه افسانې ما لیکلې وې چې هغه زما د افسانو کتاب کې چاپ هم دي. نو ما د هغه وخت نه لیکل افسانی ایوا، بیا چکل ایل ایل بی ما کول پاغه دوران کې ما سره لیکلی اوسه ما بیا ورستو لیکي. نو افسانی رجحان چکمو چونکه ما به د شاعری سره سره هغه وخت کم دي افسانه نگاران لوستل، نو دغه د وجنه په ما کې د افسانو رجحان چې هغه وو خوب د وخت سره به مې لیکلې، خو کمې کمې به لیکلې. بیا یو ټیم داسې راغله چې ما په یو مخو لیکلې و، هغې نه یو کتابي شکل جوړ شو. نو په هغې کې تقریبا 45 افسانې دي، او د هغه په کتابي شکل کې غیب عالم په نوم باندې چې کوم دي هغه افسانې دي او هغه چاپ دی. په هغې باندې بیا بهترینه مختلفو کسانو تبصیرې لیکلي، خو په هغې باندې ټولو نه بهترینه تبصیره چې ده هغه د سلیم راز صاحب دی چې هغه د لوستلو نه پسته ما سره شیر هم کړه، او بیا امید دی چې شاید دغه چې کومې تبصیرې دي کتابي شکل کې راځي نو په هغې کې به شاید هغه چاپ هم شي.
مقام خټک صاحب نوې کلام بر تاوروي، نوې غزل بر تاوروي چې زمونږ اوریدونکي هم خوان ته واخلي او مونږ هم خوان ته واخلو.
غزل دا ده: خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وسلې نه وته، خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وته، لکه نیولې ګولې نښتې د وسلې نه وته.
واه
په سر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، په سر سرتوري وبخې ابلې او سلګۍ سلګۍ وا، خود پختون مزاج اموخ د حوصله نه وتا.
ډیر علی
په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په هر اعتبار د خپل فریق نه کوا لوړه مینا، په خپل اجمنه وکړه ته فیصله نه وتا. زما په هډ هډ ننوتی سپ بل شان وا، لکه دمړی تبي وجود نبی خلی نه وتا، لکه دمړی تبي وجود نبی خلی نه وتا، چې اډانا تصور یې خوځولی نه وا، چې اډانا د تصور یې خوځولی نه وا، ترسو د زړه د هندو کوش بے زلزلی نه وتا. زما د زړه په کور یې برید د ځان مرګی کړي وو، زما د زړه په کور یې برید د ځان مرګی کړي وو، ما خامدا د خیال سرتیری به حمله نه وتا. خبر یې راوړو خو خبره یې د خولې نه وتا، لکه نیولې ګولې نختی د وسلې نه وتا.
نو لیکونکو ته، نو لیکوالانو ته، نو شاعرانو ته، نو ادیبانو ته څه پیغام لري، څه نصیحت ورته کول غواړي؟
نو لیکونکو ته پیغام دا دی چې اول د مطالعه وکړي ضرور. مطالعه نه بغیر هیڅ شی چې کوم دی هغه مکمل کېدای نه شي. اکثر مسله دا ده چې زموږ لیکوالان کوشش دا کوي چې بس لیکي، که غزل وي که څه، نه څو پورې دې مطالعه نه وي کړي، د خوخو لیکوالانو سره ناسته پاسته نه وي کړي، او خوخو کتابونه دې لوستي نه وي، د ادبي کلچر نه تیر شوی نه وي، ادبي کلچر ته دې زیات پام کوي، د ادبي هلو ځلو کې دې حصه اخلي، مختلف سیمینارونو کې چې کله دې لیکي دې ضرور، ولې چې د معیار نه د مقدار نه معیار جوړیږي. لیکي دې خو یو وخت به داسې راشي چې دغه مقدار چې کوم دی دا به یو ډېر های معیار ته لاړ شي. او لازمی خبره ده په ابتدا کې څوک معیار نشي ساتلی، معیار جوړیږي د مقدار نه. او چې کله ته څومره تجربه لري، څومره لیک کې، څومره لوست کې، هغه مربه مخ په وړاندې ځي. نو زه نوي لیک پلانو ته دا خواست کوم چې لیکي دي خو مطالعه دي ضرور کوي، مشاهده دي لوړه لري، تجربه دي لري، په دې ټول ادبي کلچر کې دي ځان ځایي. ادبي کلچر نه بغیر دا وده بیا مخکې نه شي مونده. او دا زه په خپلې تجربې مشاهدې په لحاظ سره کوم چې زما مشاهده تجربه تېره شوې ده هغه هم دغه شانته ده. او زه په خپلې مشاهدې تجربې چې کوم ده په رڼا کې دا خبره کوم نوي لوستونکو ته.
موسیقی او شعر خپلو کې څه اړیکه لري سره او په یو بل څومره اغیز کوي؟ او ستاسو چرته کلمونه موسیقارانو او هنرمندانو ویلي دي کنه؟
تر څو چې د موسیقي تعلق ته او د ادب اصل کې موسیقي چې کوم ده دا چې کوم ده دا یو نغمگیز اظهار ده د شاعری، یو ترنمی اظهار ده د شاعری. هغه شاعری چې کوم مونږ د موسیقي د تړون سره اورو نو هغه په مونږ باندې ډېر زیات اغېز کوي. دا څه دی چې دا جامه ده، دا سنگار دی. او چې کله دا جامه زی بي د شاعري وشي، د موسیقي په جامه باندې سنگار شي، نو دا داسې شي لکه ناوي هر سړی بي استای. نو ادب چې کوم دی چې کله مونږ هغه تحت اللفظ وایو نو هغه به خوند شاید نه کوي چې څومره موسیقي سره. نو دا ادب او موسیقي دا لازم او ملزوم دي د یو بل سره. بلکې زه دا وایم چې کوم موسیقار په ادب پوهیږي نو هغه به یو ډېره خوندوره شاعري چې کوم دی موسیقي ته راوړي. او یا کوم ادیب چې په موسیقي پوهیږي نو هغه به په ادب کې هم ډېره بهترینه موسیقي چې کوم ده آهنګ چې کوم دی او هغه کوم ټاټ دی یا کوم سرونه دي هغه به هم دلته کې دی ته آزمایي په هغې باندې کوي. نو دا یو ډېره لویه خبره چې ادیب موسیقار هم موسیقار ادیب هم. نو دا بیا ډېره لویه خبره ترې جوړیږي. یعنې ادب اکثر موسیقار ادب نه پوهیږي او ادب ادیب چې کوم دی په موسیقي نه پوهیږي. نو دا بیا انتخاب کې ډېره مسله شي ورته. تاسو اکثر به کتلي چې کوم بهترین موسیقار و لکه رفیق شنواری چې کوم دی دا بهترین موسیقي سره په ادب باندې پوهېدو. نو دغه وګوره انتخاب د حمزه صاحب د لوی کسانو دا چې ټکر وګوره چا په موسیقي او په ادب هم پوهیږي نو هغه غني خان او اجمل خټک دا لوی خلک راغستي. او چا هغه خلک دي چې هغه صرف آواز لري موسیقي سره تعلق لري په ادب نه پوهیږي نو تا خپل پته راغو بیا هغه خبره ډینګ کې چکر ډینګ کې چکر ډینګ 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 دا شانت شاعری بو یا بو چې مونږ بدنام وي او دا شانت کیسی بیا را وړي کنه نو هغه به بیا غ معیار نه ساتي. نو زه دائم چې دا ډول سره لازم او ملزوم دي او په کار دي چې موسیقار دې په ادب پوي او ادب دې په موسیقي. نو دا به بیا دواړو ته ودا ورکي. ګینه نیم حکیم خطرې جان نیم مولا خطرې مان ولا کیسه شي. او دا اکثر نر سبا مونږ وینو چې زیاتره کسان اسی په لپ سنگینګ کوي او ځان ته سنگران وي نه غن نه به په شاعری پويږي نه شاعر پیژني. او بل بیا هغه کوشش کوي چې چا ورته په کاغذ سولي کو به دې کوشش کوي چې څنګه وي. او پاتې شو زمانو زما کلمونه دا سی دوه کسان ولي زمونږ چې کوم دی عظیم وزیر زما څو کلمونه ویلي دي. دا سی بل مرګره هغه نیویارک نه سبا اوسي او څه وخت کې به موسیقي کوله هغه یو غزل زما ویلې ده. نو دا مزیات کی دي او سبیا مخبل هم څه وخت موسیقي سره شوق لرلو نو مخبل هم یو څو غزلونه ویلي دي چې په هغه باندې ما ویډیو جوړی کړی دي او په څو چینلونو باندې هم چلی دي دي.
مننه مونږ ته د وخره کولو مخام خټک صاحب په مخه مخه
مننه جی ستاسو ډیره ډیره مننه جی زما سره د مرکې کولو خادو آباد اوسه مننه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د ماخام خټک خبرې او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی. د خدای په امان.
ازار می منک ناز دی جن بلم ازار می منک ناز دی جن بلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خرس ولم ازار می منک ناز دی جن بلم و نادانا سولم ونا دانا ندان تاپ رکیبانو خر سولم ژوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم ژوندے زیارت یم بسرو جنڈو کس غلم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خر سولم و نادانا نادانا تا پر کیوانو خر سولم